دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم تاسو زموږ دویمه نیم ساعت پښتو خبرونه اورئ نن جمعه ده زه سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه لولم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبې په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د انتخاباتو اړه په تلیفون خبرې کړې دي اشرف غنی د ټویټر په پاڼه کې لیکلي دي چې له پامپیو سره د شنبې په ورځ د انتخاباتو پر مهال د امنیت د ساتلو په باب خبرې وکړې د امریکا د مالی او انساني مرستو مننه وکړله اشرف غنی لیکلي دي چې له امریکا سره دوامداره ملګرتیا غواړي د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې د الفت په نوم د طالبانو عملیاتو د نوموړي په وینا ماتې خوړلې ده ځکه چې وسلوالو جنګیالو نشو کولی چې د خپل پلان سره سم غټ کارونه له حکومتي ځواکونو نه ونیسي خالد په کابل کې امریکا غږ ته وویل
دوی پروګرام دا و چې حد اقل درې ښار په افغانستان کې ونیسي خو تر اوسه
که څه هم چې طالبانو لا تر اوسه څه نه دي ویلي خو د رویټرز اژانس د یو تازه رپورټ له مخې طالبان دا وخت د افغانستان د څلور سوه لسو ولسوالۍ له جملې نه سمې نمایي یا په بشپړ توګه کنټرولوي او یا یې کله کنټرول له لاسه وځي د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په وروستیو خونړیو جګړو کې په سلهاوو خلک وژل شوي او په سلګونو خلک بې کوره شوي دي روسیې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د بیا پیل کولو کوشش پیل کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا مذاکرات باید زر تر زره پیل شي د روسیې حکومت نور تفصیلات نه دي ورکړي او نه دا خبره کړې چې په کوم ځای کې به دا مذاکرات پیل کیږي تاسې زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې امریکا د ایران په خلاف لګول شوي بندیزونه ختم کړي او د زورګوی سیاست پرېږدي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو امکانات موجود دي حسن روحانی د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د امریکا غږ د ایران سروې سره په ویوږدې مرکې کې وویل له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنای چې خارجي پالیسي کنټرولوي په خپل رسمي ویبپاڼه کې پرون لیکلي دي چې اروپایان تشې دخلي خبرې کوي او باید چې باور پرې ونه شي د نوموړي په وینا هغوی د اسلامي نظام په وړاندې د دښمنۍ بیرغ پورته کړی دی او د ایران د ملت سره ښکاره دښمني لري خامنای دا خبره وروسته له هغې وکړه چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په زمن کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ د ملاقات لپاره د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون هڅې ناکامې شوې په عین وخت کې د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایراني ساینسپوهانو د خامو یورانیمو د غني کولو په غرض د ناتانس په اټومي بټۍ کې له پرمختللو سنترفیوژن نه کار اخیستی چې دا اقدام یې د هغې موافقې نه برعلا سرغړونه ده چې په 2015 میلادي کال کې له لویدیځو قدرتونو سره لاسلیک کړې وه اژانس د دغه ادارې د ماهرانو له قوله وایي چې ایران لګیا دی د غني شوو یورانیمو په انبارولو کار کوي غنو شوي یورانیم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لازمي دي د یو تازه رپورټ له مخې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان باندې په راتلونکي وخت کې د نورو هوایي او زمینی حملو د مخنیوي لپاره هغه هیواد ته د رادار څلور نوي سیسټمونه او 200 عسکر لیږلي دي د پینټاګان وایان جاناتن هوفمن ویل چې د نورو رادارونو په نسبولو سره به د سعودي عربستان د شاهي دولت هوایي دفاع پیاوړی شي او د مهمو زیربناو امنیت به هم تامین شي ویان زیاته کړه که ضرورت پیښ شي د پیټریاټ د نوي دافعي هوا سیستم یا تاد دوه بطري هم د آماده باش په حالت کې دي د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې سرپرست رئیس جوزف میکګوایر د پنځشنبې په ورځ د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د یوکرین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د تلیفوني خبرو د ویسل بلور یا غیر قانوني فعالیتونو د افشا کوونکي د لارې د بندولو په باب د خپلې ادارې د پریکړې نه دفاع کړې ده د سازو مجلس غواړي معلومه کړي چې آیا ښاغلي ټرمپ خو له قدرت نه په استفاده پر زیلنسکي فشار نه وارد کړی چې د امریکا د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال او په 2020 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د کاندید جو بایډن په اړه تحقیقات وکړي دا او د دې سات خبرونه چې تاسو واشنگتن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د میزان د شپږمې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره یې مکمل تیاری نیولې او تر سبا به د رای ټولو مرکزونو ته د رای ورکول مواد ورسوي. دغه کمیسیون همدارنګه د کارکوونکو د ګمارنې او روزنې په اړه ډاډ ورکړی. د بلې خوا د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې لا هم په ولسوالیو کې د نږدې 10,000 ښځینه کارکوونکو د ګمارنې په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل د حکمت سروش په دې راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکنو ته پوره تیاری نیولې او د ولایتونو له مرکزونو 292 ولسوالیو ته مواد رسولي او 114 نور ولسوالیو ته د موادو د لیست پروسه روانه ده. د کمیسیون او امنیتي ادارو له مخې به له 15,303 اویا مرکزونو څخه 411 تړلې وي، خو اوس کمیسیون وایي چې د رایو د مرکزونو امنیت بیا ارزوي.
د کمیسیون رهبری د امنیتی ادارو د ارزونو په اړه کار کوي. د ټولو ولایتونو رئیسانو ته دنده ورکړ شوې چې له کمیسیون سره خپل دقیق ارزونې شریک کړي چې د ټاکنو په ورځ به څومره مرکزونه پرانیستي وي.
خو د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې دوی لا هم په ولسوالیو کې د ښځینه کارکوونکو د ګمارنې، د ټاکنو د کارکوونکو د روزنې او د مرکزي سرور په اړه اندېښمن دي.
د کارکوونکو د استخدام په اړه باندې کمیسیون ته ډاډ ورکړی چې مرکز کې دوی د کمبود استخدام نه لري او پوره سوی ده، ولې تر یوه پورې موږ د ښځینه کارکوونکو په اړه اندېښمن یو، ځکه چې د 1,000 په رقم کې دوی کمبود درلود د ښځینه کارکوونکو په اړه باندې، او دا چې دوی څه رقم د استخدام کړي دي او روزلې دي، نو دا کمیسیون ته ډاډ ورکړی ده او هیله مند یو چې دا معلومات رښتینی اوسیږي.
دغه ادارې وایي چې د شمیر له مخې د ټاکنو څارونکي زیات دي، خو یو شمیر نور څارونکي بیا د ټاکنو د ښې څارنې لپاره د تخنیکي او مالي امکاناتو له نشتون سره ټکوي.
په تاسف سره د نړیوالې ټولنې لوبغاړو د بهرني سیاست له بدلون سره د ټاکنو د څار له بنسټونو سره په دغه ټاکنو کې هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې پروسه په ښه ډول وڅاري.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته د دغه پروسې څارنه کوي.
بعد از دورې به اصطلاح رایګیری کې
روسه له رای ورکولو چې د رای شمیرونو پروسه ده یا صندوقونه لیږدول کیږي او نورو پراونو کې به زموږ وظیفه لا اساسي او حساسه شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ژمن دی چې د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره ګامونه پورته کړي.
طالبانو د شنبه د ورځې د ولسمشریزو ټاکنو د ګډوډولو خبر ورکړی، خو افغان دولت وایي چې په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت لپاره 2,000 سرتیر ځای پر ځای کړي او تر دې چې زور نور د تیارسي په حال کې دي.
امریکا جا آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. طالبانو د نورو امنیتي تهدیدونو سره راتلونکي انتخابات هم ګواښلي. دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د دې تهدیدونو په مخنیوي کې خپل مسؤلیت څومره سرته رسولی او څه یې کړي، د دې وزارت سرپرست اسدالله خالد د آشنا تلویزیون د همکاري شایستې سعادت لامی ته دا پوښتنه داسې جواب کړې ده.
د طالبانو په تهدیدو کې اوس کوم پټه خبر نه ده، هغوی له تاسو سره هم تماسونه نیسي. دوی غوښتل چې د الفتح د عملیاتو په اعلان سره د دوی پروګرام دا و چې هدی اقل درې ښاره په افغانستان کې ونیسي، خو تر اوسه نه یوازې داسې کوم پیشرفت نه لري که کوم ځای کې څه تغییر هم راغلی په څو ساعتو کې بیرته کور شوی ده، برعکس ډیر ځایونه یې له لاسه ورکړي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د موږ عملیات له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته ولاړو او د دوی مراکزو ته ورغلي، بندیخانی متې کړي او په سلګونو تنه بېګناه هیوادوال لا د امنیتي ارګانو منصوبین چې دوی سره بندیان وو هغه له بنده راخلاص شوي.
نړیوال ځواکونه تاسو په دې البته د انتخاباتو د امنیت ساتلو برخه کې څومره مرسته کوي؟
هغه لمخ سره تعهد لري په همیشه را سره په هر حالت کې مرسته کړي او د انتخاباتو په سکه هم را سره واځي تا ود لري په هر ځای کې چې مو ضرورت ووینو د دوی وایز وکونه او هر څه سې دمو په کار وی دوی را سره مرسته وکومک
د تیرو ټاکنو په دوران کې شاوخوا 200 بریدونه وشول او ځینې کارپوهان وایي چې د بیلو امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی هم یو ستونزه و څه فکر کوي څومره دا یو ستونزه ګڼل کېدای شي
دا په مجموع کې یو ستونزه نه یوازې د انتخاباتو لدی ټاکنو په خاطر بلکې په مجموع کې دا یو غټه ستونزه و ولې د خدای په فضل سره له هغه وخت څخه نوې رهبری دی امنیتی ځواکونه راغلي موږ په خپل مابین کې تر هر وخت نه زیات همغږي لرو له مرکزه تر ولایاتو پورې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې په څلورو ورځو کې زر تنه طالبان وژل شوي دي او دا د ګډو هڅو یو نتیجه وه چې د افغان ځواکونو او د ایتلاف ځواکونو ترمنځ سرسره شوي په خپل ولسمشر غني هم دې ټکي ته اشاره وکړه تاسو هم ویل دي دا پوځي عملیات په تر کله دوام وکي او فکر کوي چې د سولې د خبرو په وړاندې به یو خند و نه ګرځي
کڅ د دې توانایي لرو له دښمن نم ډیر ځایونه نیولې دي خو د موږ باور په دې د ستويني دي توي دوه دي بندې دوه لپاره باید موږ د سولې خبرو ته لاړ او لوملای پیشنه ادم د افغانستان حکومت کړ موږ بیا هم په طالبانو دا غږ کړو چې د سولې خبرې ومني د سولې واقعي سولې لپاره هڅې وکړي تر څو چې نور دا غمیزه په دې وطن کې ودرول شي نه هغه سولې چې متعال چې لاغه نه ټول تشویش دی او نوې جنگ د زیږېدو ولري نه غسل سپاره کې د شلو کلو اغلا ستر اورې نشي لرو اغلا لاسوار کو
د امریکای ځواکونو د وټل په برخه کې ځنې اندېخني خلکو ته ولړېږي چې داسې مونږ نشي چې د دوی په وټلو امنیت سره ګډو شي
اول خو امریکای ځواکونه له موږ سره تعهد لري او به خپل تعهد ولاړي ولې امریکای ځواکونه نه دوی دا ادا کړی چې دوی به تر قیامت په افغانستان کې نموږ دا غوښتنه کړي او دوی به یو ورځ بیرته ځی خپل کوروت د افغانستان نظامی قوتونه د افغانستان امنیتی ځواکونه د دې ورته لري د موږ وطن د په قرنوم ساتلای بیا به بیا که واجی ک نړیوال امکاران را سره مبدا وطن ساتو
جمهور رئیس ترامپ ویل چې کڅه هم د سرتیرو د وټلو پروسه وخت غوړی او دا کار به کیږي خو استخبارات او فعالیت په افغانستان کې هغه ته دوام ورکوي او لدی لري ځینې افغان پوځیان روزل شوی دي چې د خاصو ټیمونو په شکل دوی کار کوي ځینې عملیات تر سره کوي که په دې برخه کې یو څه توضیحات ورکړي
موږ خپل کمانډو قوتونه لرو لکه د دنیا د ټولو نورو اردوګانو موږ خپل خاص قوتونه لرو هغه په شورو کې مشترک عملیات هم درلودل اوس اکثره مستقلانه عملیات لري
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1990 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي
قدر من اوریدونکو په پاکستان کې د افغان مهاجرو احساس او نظرونه د افغانستان د انتخاباتو په اړه کې دي د دې پښتنو په اړه کې مو په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر سره عبدالحمید جلیلی سره خبرې کړې هغه وایي
کوم انتخابات چې راتلونکي خالي پورز یاد شنبه پورز په افغانستان کې کیږي نو په دې اړوند باندې د مهاجرینو خواهش هم شته نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ایران او همدارنګه په نور نړۍ کې چې هغه هم حق درې دی ولري لیکن د افغانستان ظروف او شرایط داسې دي چې افغانستان حکومت نشي کولای چې دغه مهاجرینو ته رسیدګي وکړي او دوی هم خپل حق درایدي استعمال کړي. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې په داخل کې د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر باندې هم ډیر چیلنجونه دي او په متن د هیواد کې هم په دې ارتباط باندې مشکلات او مسائل شته.
په دې برخه کې د خلکو احساس څنګه دی؟ خو ځوانان هم په مهاجرینو کې ډیر دي او په خپل د عامو خلکو احساس انتخابات په باره کې څه دی؟
دې کې دوه خبرې دي. لومړی خبره دا ده چې د خلکو احساس څنګه دی. تاسو معلومه ده چې تقریبا زمونږ 50% د مهاجرینو نه تاویونه تر 50% پورې دا غشي ځوانان دي، ځوانان تشکیلې. نو د شوق او رغبت څنګه چې په داخل کې د ځوانانو ته ډېره لیوالتیا لري، دی هم د خپل وطن د سرنوشت پاک باندې دی په تشویش کې دي او دا احساس ورسره ده چې دا هم داخل کې هغې نه مشران هم په سنجیده ډول سره په دې ارتباط باندې تقریبا باروبارې غوښتنې کړي دي داخل د افغانستان ته تللي دي چې موږ ته حق برایدګي راکړي. دویمه موضوع دا ده لکه څنګه چې ما په لومړۍ پوښتنه کې تاسو ته ویلي چې افغانستان حکومت د ظروف او شرایطو په نظر کې نیولو سره او د ټول مسایل او مشکلاتو په نظر کې نیولو سره اوس تقریبا دغه په داخل پاکستان کې یا په ایران کې یا په نورو هغه هیوادونو کې چې مهاجرین په غټ تعداد کې هغه کې موجود دي دا تقاضا نه کوي چې په اوس وخت کې دا شرطو ظروف برابر نه دي چې د مهاجرین ته دلته حق درېدګي ورکړي. لیکن هر هغه مهاجر ورور چې نږدې سرحدي مناطقو کې اوسېږي او خپله تذکره مخکې چې تللی وي خپله تذکره یې په افغانستان کې سټیکر کړی او دا خبره دوی ته پخوانه شوې په پارلماني انتخاباتو کې شوې. یو تعداد زیات مهاجرین داخل د افغانستان ته پارلماني انتخاباتو کې لاړل او خپل حق درېدګي یې په هماغه نږدې سرحدي ولایتونو کې هلته استعمال کړل.
جلیلی صاحب، موږ چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته ګورو نو په خپله په پاکستان کې د مهاجرو افغانو مهاجرو نظرونه د انتخابات په باره کې څه دي؟ دوی څه نظر لري؟
دلته مختلف نظرونه دي. یو تعداد نظرونه خو دا دي چې هغې صلحې ته ولوېږي، یو تعداد مهاجرین داسې دي چې هغې انتخاباتو ته اولویت ورکوي، وروسته ځوانان هغې وایي چې هغې نه دي، وروسته به صلح راشي په افغانستان کې، یو منتخب حکومت راشي، د خلکو اراده کې تنسیل شي او په هغه کې راشي راشي. لکه څنګه چې په داخل کې مختلف نظرونه دي، هماغه مختلف نظرونه په بیرون د مرزونو نه یا بیرون د هېواد نه بیرون هم شته.
بله، ډېر مننه ستاسو څخه، ستاسو د معلوماتو څخه کور مودان محترم عبدالحمید جلیل صاحب.
د افغانستان د 1400 کال د جمهوری ریاست انتخابات د خبرونو، ریپورتونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیز رسنۍ مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د ټاکنو ټولو مرکزونو ته امنیتي تیاری نیول سوی او ټاکنیز مواد ورسېدلي. په جنوبي ولایتونو کې رای ورکوونکي لوی اندېښنه د امنیت په اړه ده چې چارواکي د ټنګښت ډاډ ورکړي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د ټاکنو د ورځې لپاره ټولي تیاری بشپړ سوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات د ټاکنو د کمیسون او د دې ولایت له امنیتي مسولینو سره یو غاډي خبري ناشې ته ویل چې په کندهار کې د ټاکنو د ورځې لپاره خاص ګامونه پورته سوي. په دې ولایت کې ټول ټال د ټاکنو د ورځې لپاره 104 اویا مرکزونه ټاکل سوي چې 40 په کندهار ښار او پاتې 103 په ولسوالیو کې دي. د غراز 104 مرکزونه په ارغسان ولسوالۍ کې لا هم تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي چې د چارواکو په وینا په یادو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د لرې کېدو لپاره امنیتي قواوو هڅې پیل کړې. د کندهار والی حیات الله حیات:
کاملا امنیتي تدابیر د مراکز نیول شوي دي، حساس او غیر حساس مواد ټول رسیدلي دي ټول ولسوالۍ ته، ټول مرکزونو ته، او زه فکر کوم قندهار به د دې نقطې نظر چې د انتخاباتو اړین مواد او یا امنیتی مسایل وي کېدای شي د نور ولایتونو هغه ولایتونو چې هلته بشپړ د اقدامات سرته رسیدلي وي د هغې په سر کې به موږ ځای ولرو، ځکه چې موږ هر کار په خپل وخت سره سرته رسولی ده.
ولایتي چارواکي په پرله پسې توګه رای ورکوونکي هڅوي چې د ټاکنو په ورځ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره رای وکاروي، خو امنیتي ګواښونه لا هم د ډیرو کسانو سره د یوې اساسي ستونزې په توګه مطرح مسله ده. په کندهار کې د ټاکنو د ولایتي کمیسیون رئیس ایمل عبدالله وایي چې له امنیتي ادارو سره په همغږي دوی ټولو سیمو ته حساس او غیر حساس مواد انتقال کړي دي.
انشاء الله تر اوسه پورې کوم ستونزه په نظر نه راځي، او هغه احتمالي ستونزې چې د ټاکنو په پروسه کې رامنځته کیږي د هغوی د مدیریت لپاره موږ لازم تدابیر په نظر کې نیولي دي. د پخوا په پرتله به دا ځلې ټاکنې ډېرې ښې ترسره شي، ولسونه هم باید دې کې همکاري وکړي، رسنۍ هم باید همکاري وکړي.
دغه راز د ټاکنو په ورځ په کندهار ښار کې چارواکي پر عام ټرافیک د بندیز خبر ورکوي، خو زیاتوي چې د کندهار ښار پر څلورو برخو ویشل شوی چې د عامو خلکو د ټرانسپورټیشن د ستونزو د حل لپاره په هره برخه کې ځانګړي بسونه چمتو شوي دي. د کندهار د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافی په اړه داسې وایي:
د لارې د بندېدو په حسابات باندې ارزه چې ته کوم چې غټ موټر خو سبا بندېږي، سبا مازګر سبا غټ موټر باسي، او پات څوک شي موټران سبا ماښام ته بندېږي. نور خو شاپ څلور ګاډیونه ویشه شوی دي چې په هغه کې امبولانسونه ولر دي، په هغه کې د اطفایې موټران ولر دي، د بیړني هغه هغه بیړني پیش شي څلور ګاډیونه دي داخله وي، ځای پر ځای په هغه ځای لکه په لوړ کې دي، د میرویس مینی په ساحه کې دي، پښکا پر دروازه کې دي، د اجازه په ساحه کې دي، څلور ګاډیونه اتبوی دي، مشکل باندې شي هم دا مشکل به ان شاء الله نه راوځي کېږي.
د کندهار ښار په شمال کې د خاکریز او غورک ولسوالۍ او په جنوب کې د معروف او ارغسان ولسوالۍ لامنیتي پلوه د اندېښنې وړ سیمې بلل کیږي، خو د کندهار ولایتي مقامات په دې باب وایي چې افغان نظامیانو له تیرو دوو اونیو راهیسې په یادو ولسوالیو کې چانیز عملیات پیل کړي. سره له دې چې په کندهار کې ټاکنیزې مبارزې کمرنګ وي، خو د دې ولایت اوسیدونکي باور ښیي چې ډاډمنه امنیتي فضا په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره اساسي شرط دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات.
پا کندوز کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی، خو د ناامنۍ له وجې کېدای سي په ډیرو انتخاباتي مرکزونو کې د ناامنۍ له امله خلک رایه استعمال نه کړي. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورټ را لېږلی.
د کندوز د انتخاباتو دفتر مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تر 260 زیات د رایو مرکزونه موجود وو، خو اوس مهال یې د 90 مرکزونو لپاره تیاری نیولې. دوی زیاتوي امنیتي مسؤلینو چې ورسره د امنیت ساتنې کوم پلان شریک کړي، په هغه کې د 18 انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ساتنې لپاره تیاری نیول شوی. د قندوز د انتخاباتو د دفتر رئیس نورالدین فطرت وایي چې په دغه ولایت کې تقریبا 200,000 تنو خپل تذکرې د انتخاباتو لپاره ثبت کړې دي.
موږ په قندوز ولایت کې 8 نیو مرکزونو کې په تیرو ټاکنو کې نوملیکنه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د 8 نیو مرکزونو لپاره پوره آمادګي لري. اساس مواد مو د مرکزی دفتر نه انتقال کړې دي، اما تر اوسه پورې چې کوم امنیتي پلان د ما سره شریک شوی دی، امنیتي ځواکونو 8 نیو جملو نه 18 مرکزونه موږ ته اطمینان راکړ چې موږ تامین امنیت کولای شو.
نوموړی وایي چې دوی ته له مرکز څخه د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي چې د انتخاباتو په ورځ به یې د رای ورکولو مرکزونو ته ورسوي. د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې د قندوز اوسنی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ښار په څنډو کې امنیتي ستونزې موجود دي. نوموړی وایي که حالات همداسې پاتې شي، کېدای شي خلک د انتخاباتو په ورځ له کورونو ونه شي وتلی.
همی حال کې فعلا د همی وضعیت ما قرار داریم، همی رقم تهدید حکم فرما و پابرجا بوده باشه، شاید روز انتخابات مردم از خانههایشان برآمده ندانه، چرا که شلیک مخالف
دا اوس چې په کوم حالت کې و که دغه حالت دوام وکړي، کېدای شي د انتخاباتو پر ورځ هیڅوک له کوره ونه شي وتلی، ځکه د طالبانو مرمۍ د ښار دننه هر انتخاباتي مرکز ته رسېدلی شي. سمو د وړاندې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د قندز پر خار بریټ کړو چې له سختو جګړو وروسته وسلوال طالبان له خار څخه په شاشول. قندز کې د خامنیت په خاطر درې نوې ولسوالۍ هم تشکیل شوی، خو لا هم دغه ولسوالۍ مرکزونه د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. امنیتي مسولین وایي چې کېدای شي د نوو جوړو شوو ولسوالۍ په ګډون په 15 ولسوالۍ کې هیڅ انتخابات ونه شي. د قندز د امنیت قماندانۍ ویان انعام الدین رحمانی وایي چې امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ورځې د تهدیدونو لپاره هم غږی کړی ده.
د مجموع نیروهای امنیتی با تشریک مساعی آمادگیشان را دارند تا یک عملیات گسترده را اندازی شود.
امنیتی ځواکونه هم غږی دي. دوی د انتخاباتو لپاره آمادگی لري او هغه ځایونو کې چې تهدید موجود دی کېدای شي پر وسلوالو هوایی بریدونه وشي چې د انتخاباتو لپاره زمینه برابر شي. د قندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې هر ځل د انتخاباتو پر ورځ وسلوال طالبان له لرې سیمو څخه پر ښار راکټونه راولي او یا هم د ښار په څنډو کې پر انتخاباتي مرکزونو بریدونه کوي. دوی وایي چې دا ځل کېدای شي د جمهوري ریاست انتخابات د قندوز د ښار او څو ولسوالیو په مرکزونو کې وشي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او دا هم نړیوال رپورت. امریکا کوشش کوي چې اروپایي ملکونه باید په عاجل ډول هغه شذ او نارینه چې د اروپایي ملکونو څخه سوریې ته تللی و او هلته یې د داعش د تروریستي ډلې سره یو ځای په جنګونو کې ګډون کړی و بیرته خپلو ملکونو ته راوبولي. د امریکا ژغ د خبریال جیف سیلدن د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تستلولي.
د سوریې د ډیموکراتیک قواو د سیاسي څانګې مقامات ویلي چې د هغو په زرګونو خارجي جنګیالیو د خوشي کولو سره به هغه وخت موافقه وکړي چې په سوریه کې د خپلو جرمونو له کبله محاکمه شي. د سوریې ډیموکراتیک قواوې چې د امریکا ملاتړ ورسره دی وایي چې همدا اوس د 2200 خارجي او تقریبا 6000 د داعش جنګیالي زندانی دي. دغه کسان په سوریه کې د داعش د ډلې د پوخ مرکز باغوز د سقوط نه وروسته دوی زندانی کړي دي. خاغلی احمد چې ترجمانی خبر ترجمه کولی په دې اقرار کړی دی چې هغه ځایونه چې د کسان پکې زندانی دي د حفاظت خو وسایل نه لري چې د زندانیان پکې د ډیر وخت لپاره وساتي. هغه وایي دغو کسانو زموږ په خاوره کې جنایتونه کړي دي، زموږ د خلکو په ضد یې جنایتونه کړي دي، نو که چېرې موږ هغوی محاکمه کړو نو د هغې نه به دا څرګنده شي چې عدالت په ځای شوی دی. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د ټوریزم په ضد د هڅو منتظم سفیر ناتان سیلز په چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې ویلي خلار دا ده چې دا کسان بیرته خپلو خپل وطن ته لاړ شي او دا اطمینان حاصل شي چې بیا به دا کسان د جنګ په میدان کې نه وي. ځینو ملکونو لکه قزاقستان، مراکو او شمالي مقدونیا خپل اتباعو د هغوی د کورنۍ د غړو سره بیرته منلي دي. په تېره هفته کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغو خارجي جنګیالیو د منلو دپاره په خاص ډول د اروپایي ملکونو د بې میلۍ په باب تاسف څرګند کړی دی. ښاغلي ټرمپ د استرالیا د صدر اعظم سره د ملاقات په وخت کې یو ځل بیا د دې خبرداری ورکړی چې هغه خارجي جنګیالي به چې د سوریې د ډیموکراتیک قواو سرزندانی دي د اروپایي ملکونو په سرحدونو کې خوشې کړي. مګر د دغو اخطارونو سره سره بیا هم د سوریې ډیموکراتیک قواو وایي چې د امریکا سره د داعش د جنګیالیو د سرنوشت په باب لا خبرې نه دي کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.